د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربه يم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوی السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ سپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبریږي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي وړاندې د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت لپاره د کاندید جیمز ماتیس څرګندونې لرو دی وایي ک دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې د هغو ډلو مخه ونیسي چې په افغانستان کې جګړې کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د خبرونو سرټکی په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستۍ خونړیو حمله په خبرګون نن سلګونه کسانو مظاهره وکړه د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسول او څلور نور کسان نیولې دي او د امریکا د دفاع وزارت منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي په پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره کې د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي خبرونه نن په کابل کې سلګونه کسانو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستیو خونړیو حمله په خبرګون مظاهره وکړه دوی چې د زرغون بهیر لخوا په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته سره ټول شوي د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی له تروریزم په ملاتړ تورن کړه مظاهره چانو له افغان حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې د پاکستان سفارت وتړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په پاکستان فشار راولي او طالبان په تور لیست کې شامل کړي د دوی مظاهره له 10 بجو پیل شوه تر دوه ساعتونو وروسته د کابل په برکی څلور لارې کې پای ته ورسېده د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسؤل او څلور نور کسان نیولې دي د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل افغان ځانګړي ځواکونو پرون شپه د یاد کس د نیولو لپاره په غنیخیل ولسوالۍ کې عملیات وکړل او وتوانېدل یاد سړی له ځینو جنګي مهماتو سره یو ځای ونیسي
نګرهار ولایت د غنخیل ولسوالۍ په شپږویشتمه ویاله کې مکې تېره شپه ځانګړو کورنیو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د شینوارو شپږو ولسوالیو لپاره د القاعدې شبکې مالي مسؤول حضرت الله له څلورو نورو شکمنو کسانو سره نیول شوی چې د مقاومت پر مهال په کور کې میر شپږ تنه کسان چې ټول ځوانان دي د وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي
د ښاغلي خوګیاڼي په خبره د شپږو تنو وژل شویو او درې ټپیانو د هویت په اړه پلټنې روانې دي د غنیخیلو د شپږشتمې ویالې د سیمې یو اوسیدونکي نادر خان بیا ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې شپږ تنه وژل شوي کسان عام وګړي دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم با سبا د صحرا جام په شلاوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړی لوبه د آیرلند په وړاندې ترسره کړي د کرکټ ملي ټیم لوب کپتان اصغر ستانکزي هیله ښودلې چې د لوبغاړو تمرینونو او روزنو ته پکاتو وکولی شي لومړنۍ درې ګروپي لوبې وګټي
We have a good advantage because we know about the UAE condition because we are playing
Afghanistan exactly we mung ba padi barlas UAE da mutahida arabi amarato pa sharaito pohigo dalta mudiri lobi kridi di mukha saka uchi khalo ba ukru pa urustay do miashto ki muk pa khpal fitness khakar kare aw timi kar muham khade mung ba dre lumrai lobu ta sakht ziaro ba so bya ba tournament ham ogatu da sahara jam pa tournament ki afghan team pa ireland sarbera pa groupi da war ki doye maloba da january pa shpara samal korba arabi mutahida amarato aw dre maloba ham da january pa nula sama لا نیمی بیا سره کوي بیا هم خراغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي جیمز ماتیس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیری وشي جیمز ماتیس همدارس د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی کیری به د ویتنام له صدر اعظم نګوین خوان فوک او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په هانوی کې وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له ویتنام وروسته پاریس او لندن ته هم ولاړ شي جان کیری به د جنوري په 13مه سویس ته ولاړ شي څو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې په داوس ښار کې برخه واخلي دا به د جان کیری د سفرونو وروستی دور وي ځکه تمه ده د جنوري په 6مه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت لوړه وکړي کیری په 2013 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر شو او تر اوسه د نړۍ یو نوي هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د جانکيري پر ځای ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنی چارو وزارت ته کاندید شوی دی. د ترکیه پارلمان د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره درې اساسي موارد تایید کړل. د دغه موارد د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د واکمن ګوند عدالت او پرمختګ لخوا وړاندې شوي وو. د دغو تایید شوي مواردو له مخې د پارلمان نظارتي نقش معلومیږي، همداراز ولسمشر اجازه ترلاسه کوي څو د یو سیاسي ګوند غړیتوب ترلاسه کړي او واک به لا پسې زیات شي. د پارلمان مخالفانو بیا د دغو تغییراتو په وړاندې سخت غبرګون وښود او د ترکیې په پارلمان کې اخوډب هم وشو. پرون په دغو تغییراتو کې 333 شورایو ته اړتیا وه چې د پارلمان استازیو دغه اتلس نوي مادې چې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره راوستل شوي وو ومنل. د ترکیې پارلمان 550 څوکۍ لري. او د روسیې د دفاع وزارت پرون وویل د ترکیې له پوځ سره د جګړې ځپلي سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق لیک لاسلیک کړی دی. د روسیې دفاعي چارواکي وایي دا تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د هغې همکارۍ چوکاټ ټاکي چې د سوریې په هوایي حریم کې د الوتکو او ډرون د پیښو مخه ونیسي. روسیې چارواکو همداراز ویلي ترکیې هیئت مسکو ته سفر کړی او څو د توافق لاسلیک کړي. روسیه د امریکا له پوځ سره هم ورته تړون لري، ځکه امریکایي پوځ هم موسکو او انقرې په څیر د سوریې پر ځینو برخو هوایي الوتنې کوي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې دي. په سوریه کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوسني اوربند مخکښ منځګړي هم همدا دوه هیوادونه دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند وایي که دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې افغانستان ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه او په یوې بلې اعتراضي غونډه کې د مدني ټولنو استازو په پروان کې له زورواکو شکایت وکړ.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
د افغانستان د لومړی میرمنې څرګندونې هم په یو راپور کې لرو.
فعالیت زنان در جامعه باعث پیشرفت سریع جامعه میگردد.
د روزګان سرپرست امنیه قمندان وایي
د ترنکور د مرکز څخه 3.5 کیلومتر عملیات غځېدلی.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ژاسب شوی پیغامونه لرو او تر دروي بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو له روانې خبرونې اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیري وشي. جیمز ماتس همدارس د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیم د هیوادونو پر همکاري ټینګار کړی دی. جزئیات له فرشته جلال زیڅخه.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتس پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې یو ډېره مهمه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. متقاعد جنرال ماتس وویل د افغانستان د طالبانو لپاره په پاکستان کې موجودې ځالې او د هغوی لپاره د فعالیت او حرکت ازادي یو مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. جیمز ماتس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې د دفاع وزارت لپاره هغه پر تاییدولو یې رای واخیستې په وینا کې څرګنده کړه چې که د دفاع وزارت لپاره وټاکل سي پر هغو ټولو لارو چارو به غور وکړي چې د هغو افراطي ډلو پناه ځایونه له منځه وړي چې د افغانستان امنیت او ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې هیوادونه دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د بهیر ملاتړ وکړي او مرسته ورسره وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتس وویل چې د سیمې هیوادونه باید پر افغان طالبانو او د هغوی پر ملګرو افراطي شبکو فشار راولي چې په افغانستان کې د تشدد روان کړی کمپاین پای ته ورسوي. هغه وویل موږ باید پاکستان وهڅوو چې د طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد زیات اقدام وکړي. د جیمز ماتیس په وینا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د روغې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د امریکا ټولې هڅې باید د امریکا د ملي امنیت له ګټو سره اړخ ولګوي او همداراز د افغانستان د حکومت خپلواکي باید وساتل شي. جیمز ماتیس له طالبانو سره په مذاکرو کې د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما د دریو سرو کرښو ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې وسلوالو طالبانو ته مخکې ویل شوي چې له القاعده سره باید اړیکې وشلوي، له تشدد د لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ته باید د درناوي په چوکاټ کې د هغه هیواد سیاسي بهیر ته ورګټ شي. جیمز ماتیس وویل زما په باور دا له افغان طالبانو یو منطقي غوښتنه ده. له پاکستان سره د مرستو د مشروطولو په اړه جیمز ماتیس د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې پر ټولو امکاناتو به غور وکړي. د هغه په وینا پاکستان ته ځینې سخت سبقونه ورکړ سوي، خو بیا هم باید له خپل ګاونډي افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جیمز ماتیس وویل که زه د امریکا د دفاع وزیر په توګه وټاکل سوم، د بهرنیو چارو له وزارت او کانګرس سره به ګډ کار وکړم چې پاکستان ته په هغو مواردو کې چې زموږ د ملي امنیت او د سیمې د امنیت لپاره مهم دي بدیل ورکړ سي، او پر دې به تمرکز کوو چې پاکستان باید هغه وسلوالې ډلې چې د هغه هیواد پر خاوره فعالیت کوي خونسا کړي یا یې وباسي. د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ادارې تر دې مخکې هم له پاکستانه په مکرر ډول غوښتنه کړې چې پر خپله خاوره د حقانی شبکې او نورو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي، خو پاکستان وایي چې د افراطیت پر ضد مبارزه کوي او په وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم د پوځي عملیاتو یادونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې د نړیوالو سترګو ته خاورې ورشیندي او یوازې هغه طالبان په نقشه کوي چې د پاکستان پر ضد فعالیت لري. جیمز ماتیس پرون پر نورو نړیوالو امنیتي مسلو هم خبرې وکړې او په ځانګړي ډول یې وویل چې روسیه امنیت ته اوله درجه خطر دی او د هغه هیواد پر رهبرانو یې تور پورې کړ چې د ناټو تړون د ماتولو هڅې کوي.
د پژواک خبری آژانس د راپور په استناد مو د امریکا د دفاع وزارت لپاره د نومان جیمز ماتیس څرګندونې واورېدې چې ده وویل که چېرته د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي دی به پر پاکستان فشار راولي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د افغانستان دننه فعالیت کوي او له پاکستانه د ده په وینا افغانستان ته داخلي شي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په مشرانو جرګه کې په دې اړه باندې رایګیری وشي چې جیمز ماتیس د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي او که څرنګه جیمز ماتیس یوه موده په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی و. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته ورځو او په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د پاکستان د سفارت تر څنګ مظاهره وشوه.
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجا لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه آیسای و استخبارات پاکستان هموطان های ما را به این و آن به قتل میرسانند.
خواست ما از وزارت خارجه ای است که فعالیت های سفارت پاکستان زیر نظر بگیره. پاکستان در ای جای شک نیست، در تمام اند حملات دست داره. ایره ورد بگویم از گذشته های دور فرد ملت ما میفهمه. فقط سفارت پاکستان یا بسته شوه یا ای که پاکستان به این عملات خود خاتمه بده.
ما میخواهیم قطع روابط بکنیم با همین پاکستان، پاکستانی که سالهاست خون ملت افغانستان به خاک ریختانده.
زمان گوختنه داره چی در پاکستان لجنایت او لجنایت لملاتل لاس واخلی. در حکانی او کوی چاشوره در ترهرگر و دلو مشران دی در افغان ملت محکمه تا وسپاری او در یو مسئول دولت پتوګه دی چلند وکړي. منګل نړیواله ټولنه واړو چې طالبان نړیوال تر هرګریزا دلا اعلان کړي.
دغه کسانو نن په کابل کې د پاکستان د سفارت څنګ ته دغه اعتراضي غونډه جوړه کړې و. دې اعتراضي غونډې ته د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر ورغلی دی چې دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. اخګر صاحب، په دغه مظاهره کې تقریبا څومره کسان راغونډ شوي؟
بله سلام تاسو ته. لکه څنګه چې د دوی ژغونه مو واورید نن د پاکستان سفارت مخته شاوخوا 200 کسان راټول شوي وو چې دوی د پاکستان پر ضد لکه څنګه چې ټول واورید شعارونه ورکول او دوی آی اس آی د طالبانو حامی یا د تروریزم حامی چې په افغانستان کې دهشت خپروي وګڼل او دوی له پاکستان حکومت نه وغوښتل چې باید خپل د ترهګری اقدامات په افغانستان کې ویدري نو بیا پر افغان حکومت راغوښتل که پاکستان خپل دغه ترهګری فعالیتونه نه لري نو افغان حکومت باید دوی سفارت په افغانستان کې وتړي او تر دې وروسته هغوی ته اجازه ورنه کړي چې دلته فعالیت ولري. د دې لپاره چې دوی وایي د پاکستان سفارت په افغانستان کې هم د تروریستانو یو پټنځای دی او د هغوی د حمایه کولو یو مرکز دوی بولي او د دې ترڅنګ دوی د جامع جهانی نغواړي چې نړیوال ټولنه هم طالبان په تور لیست کې راوړي او پاکستان سره خپل مرسته بند کړي د دې لپاره چې پاکستان ترهګریز حمایت کوي او دا په داسې حال کې ده چې هم غوښتل په دې اړه د افغانستان حکومت موقف هم ولرو وزارت خارجه سره په تماس ولو خو د وزارت خارجه بیان چې کیب مستغنی تر دا وسه پورې مشته جواب نه دی راکړي چې د دوی موقف په دا موضوع کې څنګه دی او افغانستان حکومت څه اقدام کول غواړي او د دې ترڅنګ ځینې نور کسان چې هلته هم شعارونه ورکول دوی وایي چې پاکستان هر وخت د افغانانو وینه توی کړی دی او افغان حکومت باید د دوی په وړاندې په جدي توګه دریز ونیسي او نړیوال ټولنې څخه مرسته وغواړي.
بله اخکر صاحب دغه مظاهره تقریبا څومره وخت د مظاهرې دوام وکړ؟ یعنی څو بجې شروع شوه تر کله پورې وه؟
بله دغه مظاهره شاوخوا 9:30 بجې د پاکستان سفارت مخته شروع سو چې ډیری کسان هلته راټول شوي وو او هغې نه وروسته چې دوی خپل پریکړه لیک چې دوی درلود هغه ویلو وروسته دوی حرکت وکړل د کابل برکي چرایي خواته چې دا هم پاکستان سفارت ته نږدې ځای دی نو دوی خپل شعارونه ته دوام ورکړل او شاوخوا 2 ساعت یا 2.5 ساعت دوی د مظاهره دوام درلود.
پولیسو د دوی د امنیت له خاطر ځانګړي تدابیر نیولی؟
بله و لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې افغان پولیس له دوی ورځې راهیسې جدي امنیتي تدابیر په کابل ښار کې نیولې دي او دغه مسایرچیانو امنیت هم پولیس نیولی و او د پاکستان شاوخوا ټول ځایونه محاصره شوي وو تر څو دوی کوم داسې څوک نه وي چې پاکستان سفارت ته هم یورش ویسي او د مظاهرې خشونت خواته ولاړ شي.
تمیم اخکر مننه. په کابل کې نن یو بل اعتراضي غونډه هم وشوه. د پروان د مدني ټولنې استازي او دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي راغونډ شوي وو او په خپل ولایت کې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه شکایت کاوه چې دوی ناوړه چلند کوي او زور زیاتی کوي. زبوش خبریاله ناجا صاحب دې اعتراضي غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو فعالیتونه او وروستۍ ناامنۍ د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزی حکومت ته ورسوي. دوی د جمعې په ورځ د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو لوشتون او فعالیت د مخلکو ژوند تاریخ کړی.
در دو ماه اخیر چند او سه پیامی که در پروان رخ داد واقعا نگران کن.
په تیر دو میاشتو کې چې کومې پیښې په پروان ولایت کې رامنځته شوې دي موږ ته د اندېښنې وړ دي. پروان له ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ دی. د سیمه ییزو زورواکو او د غیر مسؤوله وسله والو شمیر تر بل هر وخت پکې ډیر دی. داسې کسان هم شته چې د پروان د مرکز او نورو ځایونو څخه یې ملاتړ کوي.
دوی همدارنګه وایي د دغه غیر مسؤوله وسله والو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي که دغې ستونزې ته رسیدګي ونه شي په پراخو مظاهرو تدبیرو بلاس پوری کړي. له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسله والو له فعالیت څخه مرکزي حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو. په همدې حال کې بیا د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی وایي غیر مسؤوله وسله وال په پروان ولایت کې حضور نه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه منله چې په دغه ولایت کې غیر مسؤوله وسله وال فعالیت لري.
دا د مدني ټولنو ته موږ احترام ده، نو دا د دوی خپل نظر ده. مونږ دلته غیر مسؤول وسله وال خو غل یو غل په هیڅ صورت هلته ګرځېدی نه شي. نو مونږ د دې توانمندي لرو چې څوک یا چا باندې تیری وکړي یا څوک ظلم وکړي، مونږ د دې چې هر څوک یې مونږ نیولی شو او نیولی دي. غیر مسؤول وسله وال په هیڅ صورت باندې دوی نه شي ګرځېدلی.
د پروان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د غیر مسؤوله وسله والو د شتون خبره ردوي چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو خبرداری ورکړی که د غیر مسؤوله وسله وال بې وسلې نه شي، دوی به نورو ناامنیو ته هم لمن ووهي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیايي هدفونو لاسته راوړل به د ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته لاره هواره کړي. ښاغلی مراد چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د افغانستان د تلپاتې پراختیايي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل، که څه هم افغانستان د یو خپلواکه هیواد په توګه د تلپاتې پراختیايي هدفونو لاسته راوړلو ته ژمن دی، خو په کار ده چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې همغږې شي. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی بیا په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې د تلپاتې پراختیايي هدفونو د ترلاسه کولو او د ټولنې د چټک پرمختګ لپاره لازمه ده چې په چارو کې میرمنو ته هم فعاله ونډه ورکړل شي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختیايي هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي ودې هم مثبت اغېز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختیايي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل، افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختیايي هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
افغانستان یک کشور مستقل و باورمند با ثبات و توسعه در کنار
دی وی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نورو ملتونو په څیر د تلپاتو پراختیايي هدفونو د ټولو موارد او عملی کېدو ته ژمن دی. دا یادو مخ ته لاس کول د افغانستان د اقتصادي ودی او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی، او په ورته وخت کې بعد یادو هدفونو عملی کول سولې ثبات پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2013 میلادي کال اولس تلپاتې پراختیايي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې، چې د بشري حقونو خوندیتوب، د فقر له منځه وړل، روغتیايي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي ودې مهمې برخې دي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیايي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي، خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده، ډیری خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده. د دې ټولو سره سره لومړی میرمن رولا غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د تلپاتو پراختیايي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ. داخل غنی په خبره د ټولنې د چټکې ودې لپاره لازمه ده چې میرمنو ته له تبعیض پرته په چارو کې فعاله ونډه ورکړل شي. نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیايي موخو له 5 برخې چې هغه په چارو کې میرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو، ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي، بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا یادې مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د بشري حقونو خوندیتوب نیغ په نیغه د تلپاتو پراختیايي هدفونو په ترلاسه کولو اغیز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي. د غلی سمر په خبره کې د وی ټولنې بشري حقوقونه چې تر هر څه مهم دي خوندي نه وي، د ټولنې پرمختګ د ثبات ټینګښت او د نورو هدفونو ترلاسه کول هم ناممکن دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې روزګان ته تللی د پنجشنبې په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې په روزګان کې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات پیل کړي او په خبره یې چې تر دې مهاله ډېرې ستونزې هوارې کړي دي. البته دا خبره د روزګان د سرپرست امنیه قمندان ازادي راډیو ته وکړه. د روزګان امنیه قمندان وایي چې د اصلاحاتو سره سم پولیسو په عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د پلان او ستراتیژي د برخې معین مسعود احمد عزیزی چې له پلاوی سره ورزګان ولایت ته راغلی وو د پنج شنبې په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي وضعیت د ارزونې او د پولیسو په لیکو کې د اصلاحات په موخه یې دغه ولایت ته سفر کړی. نوموړي همداراز د ترینکوټ هغه سیمو ته تللی وو کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکښې کې ګډو امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل کړي وو او همدارنګه یې د جنګ په لومړۍ کرښه کې ځینو سرتیرو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړه.
روجان ته وینه چې الحمدلله دغه قهرمانان سربازان کاغه د پولیسو دي کا د اردو دي کا امنیت ملي دي مشترک شکل باندې د دې څخه ملده کاته وکړل. هغه خلک چې د تقدیر وړو تقدیر مو کړل، هغه چې د توصیه وړو توصیه مو ورته وکړل، او هغه خلک چې هدایت غوښته هدایت مو ورته وکړل.
دا په داسیال کې د چتر دی وړاندې د ورزګان ولایت مخکینی امنیه کمانډان ولی جان سرحدی ویلی و چې 1200 خیالي پولیس د پولیسو لیکو استلی دي، خو دا ولایتي شورا غړو نیوکه کړي چې یو شمیر هغه پولیس له تشکیل استل سوي دي چې د جګړې په لومړی کرښه کې په دنده بوخت دي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت امنیه کمانډانی مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه عملیات پیل کړي او پرمختګ کړي دي. د ورزګان ولایت امنیه کمانډانی سرپرست مل پاسوال رحمت الله صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو ورځ راهیسې د ترینکوټ په جنوبي لوري کې د ګډو ځواکونو له لوري عملیات پیل کړي او 4 کیلومتره پرمختګ کړي چې د ترینکوټ اړوند سفیدخار، ګوګراک، بایکر او یو شمیر نور کلي هم له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. نوموړي همدار از ویل چې په عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفین ته مرګ ژوبله اړولې او د هغو د 4 اردو موټرونو په شمول سپکې او درنې وسلې هم له منځه وروړي دي.
د ترینکوټ د مرکز څخه بیا تر هغه ځای پورې 3.5 کیلومتره عملیات غځېدلې دي. د دښمن ډېر ځپل شوی دي، موټران د دې د منځه تللي دي، سلای او مهمات سکله او خفیفه د منځه تللي دي چې په هغه کې زیرخو یک دي او په هغه کې نور موټرسکلان ډېر د منځه تللي دي.
دا یادونه ورده چې تر دې وړاندې د ولسی جرګې ځینې غړي ویلي و چې د طالبانو ځینې مهم کمانډانان د کوټې په شورا کې تر اختلافاتو وروسته د ورزګان ولایت چرشنو ولسوالۍ ته تللي، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي و چې د افغان پوځ له لوري به وځپل سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو په افغانستان کې خپرې شي او په همدې صفو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته د اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، البته یو شمېر نور مطالب هم تر درېو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. اوس په عصمت څاروانه واورو چې د یو نوي کاغذ په ارتباط تاسو ته معلومات درکوي.
خبری است؟ چنای سیرونکی وای چې د نانو ټکنالوژي په مرسته او غیر ارګانیک موادو څخه په استفاده یو ډول کاغذ جوړ کړی چې نسوځي. د چاینا اورګ ویبپاڼې د راپور پر اساس چینایي سیرونکو د دې ډول کاغذ د جوړولو اراده د دې لپاره وکړه چې په 2015 میلادي کال د روسیې یو لوی پوهنتوني کتابتون وسوځید. د روسیې په دغه کشتر کتابتون کې لږ تر لږه 1 میلیون ټوکه کتابونه په ایرو بدل شول او دا پیښه دومره ستره وه چې کلتوري چرنوبیل یې بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې د چین د علومو اکاډمي د شانګهای د سرامیک انستیتیوت څیړونکي د داسې کاغذ د جوړولو په فکر کې شي چې مقاومت یې زیات وي. دوی وایي باید د تاریخي او زړو نسخو ساتنه وشي ځکه چې د انساني تمدن د اوس او راتلونکي وخت استازیتوب کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی له خوسته پر استولې سمس کلی کې جیمز ماتس د خدای د امریکا د دفاع وزیر کړي ځکه چې په پاکستان به فشار راولي او د پاک طالبانو له مرستې بلا سوخلي. بصیر هیلمن له کابل هیله لري چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا جدي فشار کولی شي چې په افغانستان کې جګړه مهار کړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لري کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د جیمز ماتس تاکنه د افغانستان په ګټه ده. ماتس تبه نن د مشانو په جرګه کې رای ورکړل شي. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي د پاکستان آی اس آی باید په تور لیست کې شامل شي ځکه چې تروریزم خپروي. له میرامشاه له ګیلان لیکي موږ د امریکا کومک نه غواړو. وحدت الله د کونړ اسدآباد لیکي د افغانستان له دولت غواړم چې په کابل کې د پاکستان سفارت بند کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ټول ترهګر په پاکستان کې تجهیز کیږي او د جګړې او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته راستول کیږي. عبدالرحمن له اورزګان پر استول سمس کې لیکلي دي کچیرته جیمز ماتس د امریکا د دفاع وزیر وټاکل شي نو زهیل لرم چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري 2 بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانګزي څخه اور.
د ننګرهار سیمه چارواکي وای په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسول او څلور نور کسان نیولې دي. د دغو کسانو د نیولو پر مهال له افغان فوجانو سره جګړه هم شوې چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي. نن په کابل کې سلګونه کسانو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستې خونړیو حملو په غبرګون مظاهره وکړه. دوی ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره د دغو حملو تر شا ده او باید د پاکستان سفارت په افغانستان کې وتړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د سهارا جام په شلاوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړۍ لوبه د آیرلند په وړاندې په ابوظبي کې ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتیس ویلي که د دفاع وزیر وټاکل شي په پاکستان به فشار راولي څو په افغانستان کې د طالبانو له فعالیتونو خپل ملاتړ واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی. دا د کیری وروستی سفر ده. او د ترکیې پارلمان د دغه هیواد په اساسي قانون کې درې اساسي بدلونونه تایید کړل او اوس تصویب ته اړتیا لري. د دغو بدلونونو له مخې ولسمشر واک زیاتیږي.
نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو کندهار انتخاب کړی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو خپل سوالونه وکړي. اوس په خوست مخه کړو. خوست له پاکستان په ورستیو شپږو میاشتو کې راستانه شوي افغان کډوال وای له دوی سره د حکومتي او غیر دولتي ادارو له لارې سمې مرستې نه دي شوي او نه یې چارواکي شغوري. د کډوالو چارو د ریاست مسؤلان بیا وایي د دوی د سروې د ټیمونو لخوا نوي راستانه شوي کډوال راجستر کیږي او له هرې کورنۍ سره تر 20,000 افغانیو پورې مرسته کیږي. نجیب الله خیل له سیمې راپور لري.
د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته هر ورځ سهار مهال لسګونه هغه تورسری سپینګیري او ځوانان د مرستو د ترلاسه کولو په تمه ولاړ وي چې د دوی په وینا په وروستیو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه خوست ته راستنه شوي دي. دوی وایي سره له دې چې د راستنېدو اسناد او کاغذونه په لاس کې لري خو نه ورسره د بیړنیو توکو مرسته شوې ده او نه یې د اړوندې ادارې مامورین راجستر کوي تر څو په راتلونکي کې ورسره مرستندویه ادارې همکاري وکړي. د وزیر په نوم یو تن خوستی کډوال چې د ټل د کم د سیمې څخه څلور میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره راستون شوی وایي چې
حکیم چې په ترخم روغلي دي هغه ریپې ورکړي دي څلور سوه هېڅ مشکل نشته وي. هغه خلک د دولت ځینې خلک روغلي دي خوسته خو دله چې موږ به تاریشي کله یې چې واکسینې کارټ روره کله یې چې مجر کارټ روره کله یې چې راشن پاس روره دا غونډې سره شته یو شایسته خو چې کله هغه به ته روبري بیا به ته چې دا نشته.
د کډوالو چارو ریاست په مخ کې د سلګونو مراجعینو څخه یو هم د رفیق په نوم یو کس دی.
منګا دلته وروره درې څلور زره کاډې دي. دلته خوست راغلي دي درې څلورو میاشتو کې شارناو باندې وروره ګله دا کاډې راغلي دي. د کاډو سره وروګله نه بارډر پاس تا ناغشت اوس دلته په یو ډیزاین باندې دوی سره مرسته نه کیږي.
بسم الله پونوم یو بل کس چې په خوا د پاکستان په مردان کې د خپلې کورنۍ سره اوسېده وایي چې د څمکنیو د شارناو په لار راستنه شوي او هلته سرحدي پولیسو ورته اسناد ورکړي خو څوک یې اسنادو ته نه ګوري.
په شارناو نه زر وغلم په شارناو نه موته دغه غار وکړو کارډ منوي یغه ورځ نه په دویم ورځ نه مدلته صاحب کړه نن چې دا وتارو شم متای چې کلا دانش تا کلا دانش تا واکسینه کار ډالرم هر سال رمزه.
د عزت الله پونم یو کس چې درې میاشتې وړاندې خوستا خپلې کورنۍ سره د مهاجرت راستون شوی وای چې
دومره خمایه رو کړی دوه کده مو پټکای دا بل بچې مون حساب سولم ګډ مړکو کنه دا غسی خدا چې چپ غړه به د خین کیږي د یوسف کې توبه کیږي اسکا دولت سره څه وینا خو ټیک تو کبیا صبر سره وی دا ټول افغانستان خلک د ټول د افغانستان مزر خلک د ورده مو خدای په مهرباني دی غنه خلک اقتصادی مرسته وکو.
په خوست کې د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې دوی ورتلونکو خلکو ته په کرات ویلي چې د سروې ګډ ټیمونه په سیمو کې ګرځي، که چیرې داسې کړې چې په وروستیو شپږو میاشتو کې راستنې شوي وي نو هغوی راجستر کیږي.
د هغو کورنیو څخه چې د کونډې، یتیم یا غریب په نوم زموږ ریاست ته مراجعه کوي د دوی څخه معذرت غواړو. هغه کورنۍ چې په لنډه موده کې د راستنېدنې اسناد لري د هغوی لپاره موږ د سروې ګډ ټیمونه ترتیبوو چې په کلیو کې به د دوی سروې ترسره کړي چې مستحق وو نو د مرستو لپاره به یې نمونه ثبت کړل شي.
د کډوالو چارو رئیس زیاتوي 115 کورنۍ ثبت کړي چې تر اوسه یې سروې نه ده ترسره شوې او په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه عملا سیمو ته ورشي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په خوست کې 274 نویو راستنه شوي کورنیو سره مرستې شوي چې هرې کورنۍ ته د 20,000 افغانیو معادل توکي او نقد پیسې ورکړل شوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا په هیله مویم نن پر هغې موضوع ستاسو شکایتونه ډېر راغلي چې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشرو پورې انتقاد ورباندې کوي، اداري فساد. په افغانستان کې په دې اړه په وار وار شکایتونه سوي دي او خلکو انتقادونه کړي. یو ځل بیا هم ستاسو هغه راغلي ټلیفوني اړیکو ته غوږ سو چې له همدې فساد څخه شکایتونه پکښې سوي دي او ورسره به د امنیتي مسؤولینو څرګندونې هم واوري. لومړی به ستاسو شکایتونه ته غوږ سو.
زما پیغام د کندهار ولایت ته السلام علیکم. سلام د ټول ازادي کارکوونکو ته وایم. او تر څو پورې چې اشرف غني او د هغه نور کارکوونکي د افغانستان خائنات ګرل غله ورک نه شي، تر هغه وخته پورې به د افغانستان حکومت او دغه جنګ او جګړې به هیڅ وخت خلاص نه کړي. او دغه زما پیغام دی، باید دې خائنان او غله ورکړي. چار کمانډان که د اردو که د پولیس که د امنیت لږې دي ټول سره غلي دي چې سم دا سره جوړ کړي، بیا به او افغانستان کې جنگ جګړه ودرې. وسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني ته احترامانه خواهش کوم چې د افغانستان په امنیتي ځواکو کې استخباراتي ارګانو ته امکانات لاس کې ورکړي، بودیجه لاس کې ورکړي او د یوې روپۍ پوښتنه ته نه وکړي. استخباراتي ارګانونه داسې ارګانونه دي چې هر ملک استخباراتي ارګان ملي امنیت فعال وي، هغه ملک نه څوک لاسوینه کوی شي، نه څوک پکې بمونه کې خوستلی شي، یو رقم لوب هم نشي پکې کولی. خو متاسفانه هغه استخباراتي ارګانونه چې پیسې په واک کې لري، بودیجې په واک کې لري، جیبوتې وایي او کته خلکو ته چی نه رسېږي چې منابوتې ویر کړي، نو استخباراتي ارګانونه چې تقویه شي، پوښتنه ورڅخه وشي، د یوې روپۍ امکانات لاس کې ورکړل شي، منابو ته پیسې ورسېږي، هیڅوک هم نه مین کې خدای شي، نه څوک وژلی شي، هیڅوک هم چی نه شي کولی.
زه عبدالخالق زیر د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. هر مشر دا وایي چې وایي موږ د فساد سره مبارزه کوو. دا اوس دا فساد موږ ته نه معلومیږي، دا اوس دا عسکر کوي او تېر دغه بزګر خلک کوي، خو دا ټوله یو تر بله دوی نشي سر راکشولی، خو ګډه په فساد اخته دي. دغه غټ غټ مشران ټوله یو تر بله په فساد اخې ده، سره څه یا تر بیخه څه تر منه پورې ټوله په فساد اخته کړي، په فساد اخته دي. کوم شتمني پیدا کړي، په غلا پیدا کړي دي. نو موږ یو داسې رئیس جمهور ته ضرورت لرو چې هغه دغه ټوله باغ د بیخه وکړي، دا ټوله چې نور نالان پکښې هغه مرض اخلي، دا به ټوله د بیخه خیږي، بېرته به نور نالان پکښې ویدي. او کله چې دوی سوګند کوي د وزیرانو دغه، نو دوی هغه خپل قرآن مبارک لامات کړی دي، دوی هغه په سخت اخته دي. د دې څه هیڅ افغانان هیڅ خیر نه شي دولی. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زه ډاکټر اشرف غني ته وایم، دغه د کاسې بند اویا میلیونه ډالر پر راووتله، نو مسلمان او یو څه خو به دې په خرڅولو په ګرده اویا میلیونه کې ولا نه خونه جوړه سوې ده. نو ادا چې دا خراب کړي، اشرف غني ته موږ وایو چې کوم ستا ده نولس بندونه منظور کړي دي، اول باید ته دا کاسې بند سم کړې چې ګر کندهار ضرورت ورته لري. السلام علیکم.
زه بندرګل د پکتیکا ولایت سرحد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه دا خواهش لرم له حکومت چې په سرحد ولسوالۍ کې ډېر زیات شپتونه چلېږي، کم رست راځي، کار کم کومکونه دولت لخوا راځي دلته د یو مشرانو لخوا نلمځي کاټ کول کېږي مشران د سلمون نهار د اول مرستې کاټ کوي باید حکومت دې ته پاملرنه وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغور د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګوره زموږ د مغور ولسوالۍ چې د بادغیس ولایت د مغور کې ډېر فساد شروع دی کومه ورځ چې د غریبو خلکو سره کېږي هغه به غریبانو ته نه رسېږي مشران یې پر هغه وخت سره وی خوري غریبانانو خلکو ته هېڅ شی نه رسي نو زما د ازادۍ راډیو څخه دا ویل ده چې زما پیغام د ورور ټولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره صاحب شي د مشرانو سره به هر غریب ته د هغه حق ورسېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول همځکي غاصبینو غصب کړی او بیا یې پسې خرڅې کړی. نو زه په ټولو دولتي چارواکو او د طالبانو په سیمه کې چې پر هغه علماو باندې زغ کوم چې محترمه، دغه دولتي مځکه رواله شته چې غصب کوي که نه رواله بیا له حمیر کې اجازه ما شوه که زه که رواده خو علما دې پتوا وباسي که پتوا روا نه ده ولما جد تواو بس دا ناروا ده. والسلام.
السلام علیکم، زما نوم محمد لا دیر کندهار ولایت نه میړی کنی ولې مشکل میدارې مونږ دا کابل او کندهار پر لار زو کنه پر لارې نه پیسې اخلي دا مشکل مې دی چې نا چارواکو پوری ورسیږي مونږ
دو کار کلون کو اور ادن کو تر ٹول جمع سلام و نامی کے جو رسی گی واتر سلام آز یو محالی پولیس ما دخپل نوم تا خبا داد و کمات یو ما تا مشکل پیدا کی گی لوگر ولی تردر پولیس والی کی شکوم غداری روان دا کم مشکل روان دی کمی داری پسات روان دا پول افغانستان کی ام نستا انجین ہو رہے کچا اکبر پکی چلی گی کچا اکبر و چرس پکی چلی گی که کمانډانان وخې په څنګه سره روان دي پولیس په تاپیر لوي په لغتې ووایي چې ته 500 روپۍ واخله او نور زم دا جوسته یو ټیکم دي حکومت دپاره دي دولت دپاره هېڅ مشکل نه دي هر څه یو همدا حال کېږي زه دا غواړم چې د لوګر د ولایت یادرې د ولسوالۍ کمانډانان دو میاشتو نه زیات ټایم کرنل چې همدا یې تبدیل شي کرایات راځي نه دي کار نه کوي هسې په شلو کې یو پیدا شي که بل راځي نه دي کوي پوره پاملرنه دغه ده چې دغه نفر دي ټول تقسیم نو هغه شي دا تبدیل دي
و مریدل چې په بیلابیلو برخو کې د فساد په اړه خلک شکایت لري او له ولسمشر څخه غواړي چې فاسد کسان وپیژني او سزا ورکړي. تر ټولو ډیر ستاسو په راغلو پیغامونو کې چې دا یو بیلګه وه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په اړه شکایت شوی دی چې پخپله ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې همدا د فساد مسله ورته د منلو وړ نه ده. د تیره ورځ وویل
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفات زیاتې دلو باعث ګرځي اعماد منل وړ نه ده د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده. په دې برخه کې د لا مثبت بدلون پلان ما آماده کړی او انشاءالله عملي به کړو.
بله، ولسمشر غنی وو چې وایي د فساد له منځه وړلو لپاره یې یو پلان آماده کړی څو دغه ستونزه پرې هواره کړي. بلخوا له دې کبله چې ستاسو شکایتونه تر ډېره په امنیتي لیکو کې د فساد له کبله وو نو ازادي راډیو د دفاع وزارت له مرستیال وین محمد راتمنش سره هم مرکه کړې چې په کره به یې واورو. دا مرکه صفي الله ستانکسي کړې ده.
ځینې ځایونه کې مشکل شته اما په عمومي سطحه کې مونږ وکولی شو چې د فساد مخه ونیسو. په دغه کال کې مونږ وکولی شو چې په ملیاردو د دولت په نفع کې د قراردادونو او شرطنامو او هغه شیانو چې مونږ په کې کار وکړي د دولت په نفع کې مونږ ګټه ورسوو. نو اوس زه په جوته باندې تاسو ته ویلی شم چې مونږ د فساد په مقابل کې خلاص راوننه لرو اما بیا هم تر اخره پوری داری شکن سوی نده.
جناس بیانی زینی موارد اوس هم شته څنګه ربط ورکوی دغه موارد لتلفات سره ولسمشر خپل منلی چې تلفات د فساد له امله هم شوی دی څنګه ربط ورکوی دغه تلفات او فساد سره؟
مثلا مخکې یاشه البسی او مامر او په دا نور شیان مثلا د مهماتو په موضوع باندې په تکتیکی سطحه کې لږ څه مشکلات موجود وو چې موږ وکولی شول چې دغه مدیریت د تکتیک او د هغه ځایونه کې چې هلته اساسن دشمن سره ارتباط ولري تغییر ورکو او په دغه تغییراتو په لړ کې مونږ وکول شي مثلا په هلمند کې ډیر ښه مدیریت ولرو او هلته فساد اوس قطر نشته او همدارنګه په نورو قطعاتو کې هم دا لړۍ روانه ده سي تر اخره پورې ورسیږي او د مونږ کمپاین په موافقت باندې ادامه لري سي تر اخره پورې ورسیږي. نو په هغه ځایونو کې سي تر اوسه هغه مدیران سي مخکې په فساد کې ککړ وو د دوی وخت را رسېدلی سي خدای وکړي فقط په دغه یو میاشت کې ټول هغه مدیران سي په تاکتیکي سطح کې دی تغییر ومومي.
ولسمشر وویل چې فساد یو ستر لامل دی د تلفاتو د افغان پوځیانو دفاعي او امنیتي ځواکونو. په 2014 کال کې چې تیر شو فساد څومره تلفات زیات کړل او مجموعاً ملي اردو څومره تلفات درلودل؟
یو فیصدی باندې لږ څه زیات و، اما په دغه کال کې چې نوی د وزارت دفاع رهبری خپل کمپاین شروع کړ مونږ وکولای سول چې ډیر ښه موافقت ترلاسه کړو. اوس چې مونږ او تاسې خبرې کوو په اردو کې په 80% زیات مونږ خپل قطعات اقبال کړی دی. دا اقبالات معنا یې دا دی چې مونږ وکولای سول چې د فساد په مقابل کې لاسته راوړنې ولرو او په آینده کې دا 40% هم کاملا په جوت باندې ویلای شو چې سه حل کیږي او د دې په حل کېدو کې مونږ کولای شو چې په افغانستان کې خپل انعنوي وظایف په ښه توګه اجرا کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد راتمنش و چې د فساد په اړه غېدی. ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي ترې به لنډې وقفې وروسته به یې پکړ وورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
یوه ښه خیرت مهرباني نشته دادا دا موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه اړه کې نیولې ده. دا ماضي پولیس مزدور په ځابې پر دبا څل څل غواړي د غړو په دبا پر لوګیا غواړي پر چای غواړي پر شی غواړي. نو مهرباني خدای پاتې مرشي او راته خیر هم وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیاسی مبصر ډاکټر اسمت الله سیالاتون د لوی کندهار څخه غواړم چې د لوی کندهار پر امنیتی وزارت څنګه وزارت رڼا واچوم. دا چې د کلونو کلونو راهیسې جنوبی غربي حوزې کې خاصا هلمند روزګان او فراه ولایتونه د پردي جګړې ښکار دي او همیشه پردي پاله دا کوششونه کوي چې خپل دا د جګړې لمن نور هم وغځوي. څو زموږ د ختیځ حوزې ځوانان ماشومان د تعلیم زده کړي او نور داسو د غوځ به برخې کړي.
د آزادۍ راتو کوونکو ته سلامونه وایم. بدل سلام از لوګر نه خبرې کوم چې ما پیغام هغه پټه کوته دا او خاص چارواکو ته دا چې په زمونږ نوې او د زمونږ مخنیوي نشي کولای. تاغه ما یو پیغام اورېدل چې جلال آباد د زنګلو مخنیوي کې کوي تاسو باید له مدرسو نه هلته خلک ورولې په پټکو کې ودروي. لاس نه پر لیوې مدرسې ترې ویج می لاس نه پر بلې مدرسې ترې ویج می پرې پایرا کوي. د دندې مدرسې له بچینو چې د وطن ساتلای چې بلې څوک هم نشي ساتلای. د خدای په لاس ما د زنګلو نه پخه تکوي. ما د خپل وطن په پوشاک باندې غوخه نه ساتل کیږي. پوشاک غوخه نه شي ساتلای. د خدای لاس وکي د پښتیا مدرسې د پښتیا پټکونه په وساتي. جبرانې بوزي تنخواه مو ورکوي. د خدای لاس وکي وطن هم تباه کړي وطن در بدر کړي.
السلام علیکم. عبدالمجید د خوشلاغه څخه خبره کوم. دا د زنګلو وهل او دا د بوټو وهل چې دی دا سخت منې کې په افغانستان کې بل د پایګې شیخ نست دا یو د پایګې شی دی. هغه دا د خلکو تکل سیوی دی وړي پر دا خلکو چې ټین میکل پینځه کال کېد فراو باسي طالبانو کټین کله وږي وی بنجان دي چې داخل یو مخمن کی او دغه ایوانان چې ولي په تغرو کې دغه خلک ونسي
افغانستان کې بل شی نشته دغه شی چې هغه دی دغه دی خارجي وادول زغلی پر دې باندې سخت پابندي ولګوي دا افغانستان یو ذخیره ده په دغه پوس مورتي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د دغه دوه اوریدونکو په ځواب کې باید وایم چې دا موضوع په خپل ولسمشر غنی هم تر غور لاندې نیولې ده، او مخصوصا په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د وضعیت ارزولو لپاره تیرونه یو پلاوی هغه ولایت ته لیږلی و چې دغه پلاوی مشرانو جرګې ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دوی وایي چې د کونړ د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډېره زورواکي لاس لري. د دغه پلاوی یو غړی محمد هاشم الکوزی داسې وایي:
کونړ کې چې دی هغه داخلي کچاک وران دي، ځینې زورواکي دي، هغه خلک دي چې یا نه په سیاسي پوستونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د کچاکو ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل، دغه اکسونو برسي او اسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نسته، دا په ځینو نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نه مې د وکیل دی، خدا به وګورو ورسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو، بیا د ولس سره او د ټولو متبادل سره به شریکو. هغه پاکله به موږ عدلي او قضایي ورغانون تم رسمي د مشرانو جرګې د دفاعي داخلي کمیسیون د خواصه رسمي مواستول سي.
د محمد هاشم الکوزی خبرې مو اوریدلې. بلخوا د ولسی جرګې غړي هم په دې اړه داسې نظر لري:
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کونړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کو نشي، دی وته یو سالمه طرحه پیدا نشي، دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم بو ځای کړی دی، دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړ پوری چارواکي غصب کړی، ځنګل قطع شوی دا، لرګی په ملي سرمایه د مځکه په مخ پراته ده، دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده، د دې باید چاره وشي.
د ځنګلونو د پریکولو په اړه مو د حکومت لخوا د دغه اقدام په اړه واوریدل. اوس په معلومه سي چې څومره کېدای سي چې د دې ستونزې مخه نیول کېږي. تر وقفې وروسته به پاتې پیغامونو ته هم ورسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسو ولې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درناستر کول کتلې
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام له لارې زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، زنه کمل خان زبران خبرې کوم د پکتیا ولایت د وځي ولسوالۍ نه. الحمدلله پکتیا ولایت کا امنیت ښه صحیح ده، او الحمدلله هر څه ښه جوړ دي. حکومت کا په مهره ونده ډیر وسره.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ نه احمد رکم زه سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. پس سلام زما دغه عرض به چې لوړو چارواکو ته ورسوئ چې یو زموږ د تورخام او دغه حلقوي سړک چې ډېر بې حسابه مصارف شوي دي، اوس د سیلابونو په وجه باندې بالکل د سکوت سره مخ ده. هېڅوک یې غم نه کړه چې دغه پیشنهاد راته ورله ورسوئ. او دویم خبره دا ده چې زمونږ د ناګیان ولسوالۍ مکتبونه چې څلورو مذهبوب د شپاړس کاله کې د معارف برخه کې چا پوښتنه نه ده کړې، او یو کلي او بل کلي کې مونږ د کوزي لنډۍ مکتب چې نهم سینټر رسېدلی دی او د ځمکې هم شته دی، او ځای هم ورته وقف کړی او دولت لم په نقشه کې هم ورکړې ده. هېڅ پوښتنې نه شي او د امنیت نه الحمدلله ښه برخه من ده. نو زموږ دغه پیشنهاد و، او خدای دې وکړه چې ازادۍ راډیو کارکوونکي مونږ له لوړو مقاماتو ته ورسي او تل دپاره مبارک کامیابي خوشحالي سر لوړې په برخه. استاسو نه ډېره زیاته مننه، د خدای په امان.
ګل رحمت د کابل نه خبرې کوم. السلام علیکم. خبره دا ده چې طالبانو ویلي چې موږ ملکي خلکو سره نور غرض نه کوو، دا حال دی، دروغ یې ونه ویلي.
چې موږ په ولسوالۍ کې ژمنې ورسته ډېر زیات ضرورت لرو، سرونه ډېر شوي دي، واورې وشه ډېره یخنۍ لګېدلې ده، حکومت نه مداخله ده چې موږ سره مرستې وکړي.
ګران محترم ورور، السلام علیکم. دغه د چیلي ولسوالۍ د کندوز په ولایت غږېږم. دغه زموږ د انکشاف اتحاد رئیسان چې دي، د چیلي ولسوالۍ دا ټول خاینین دي، ټول دغه ټولې پیسې وخوړي، او یو قوم چې هېڅ ګټه نه رسېدلې، نه پوچک جوړ کړی، نه سړک جوړ کړی، نه کوم شی څه جوړ کړی دی، دا ټول خوړلې دي. باید دغه پیسې بندې شي چې څو نوي شوراګانې جوړې نه شي او نوي رئیسان ونه ټاکل شي. محترم، دغه لوړو مقاماتو ته رئیس جمهور ته دا پیغام زموږ ورسوي. خدا حافظ. مو مخالي ګورنه.
السلام علیکم و رحمت الله. زما پیغام دادی چې زموږ د شاولې کوټ ولس ډیر په تکلیف دی. زموږ لار را بنده ده او موږ پر ډیره اوږده لار باندې راځو. زموږ د ښاغلي اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې زموږ لار الهکې او زموږ آواز تر رسنیو پورې ورسیږي. زما دغه پیغام دی چې دا زموږ لار بنده ده. ډیر مشکلات مریضان پراته دي په وطن کې.
السلام علیکم. زه یو معیوب شخص یم. اول مې خدای پاک ته هیله، دوهم مې سرمایه دارانو ورونو ته هیله ده چې زما په مشکلو کې راسره ونډه واخلي، راسره حل کړي. زما مشکل دا دی، یو شپږ کلن زوی مې ده، هډوکو په خوږ وخته ده، د هغه د علاج ورسه نه لرم. هیله کوم چې دوی له ما سره کومک وکړي. زما د تلیفون نمبر ده 0 9 4 4 1 2. هیله کوم چې دا خیال نشر کړي. مې خطه
الله دمل سوروره مور خوستا پیغام خبر کړ نو خته دی وکي چې نورو دوستانو هم اوریدلې وي او تاسو له ناروغ سره تمرسته وسی او د ټول افغانانو ستونزې حواله سی. بیا هم هر ځای چې یاست ازادي رادیو تاسو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو لپاره دغه پروګرام څنګه کړی دی، نو تاسو کولای سئ چې زنګ وهي او خپل مشکلات راته وایست. موږ به هم تر چارواکو پورې تاسو د پیغامونو در رسولو او هوارولو هڅه کوو. شمیره در سره ولیکي او زنګ راته وهي. تر بیا مو پر خپل اسپرم علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 9 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلق پخپلو کارو دوخ دی پما کار نلری
خپلو کارو بوختی په ما کار نه لري منصور وګرځي مستانا ملا ودار نه لري وخت ورادي خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر دکلیل مر تا